خزینه خون کې هم شکایت کوي وای
د انجونو مکتبونو درسونه کلکشي وي دي خوته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته الکانو ته الکانو راځي چې درس تلرش دا د جامعه دوه اړخې دي چې دوی سره برابر دي که یو خوته موازنه کم شي بل خوته خامخا کوي
ځوانانو کورنۍ هم چلونه خوندې ته نشتلای د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي
من حیث یو پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمان تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري بعد ما لوران هم تعلیم ولري
دیکل غگی گوم ملکی هم وکری قدر من اردون کو اتبیشت کلن ادزوان خون که آرزو چپ خبر مخید دهیوات بچیانو تا دست دکلی پا برخ که خدمت و ده طالبانو دی حکومت دی کار چلش بگم طولگی سخد دی پورت طولگیو انجون لیک لوستن پریگدی سخت نیلی کرده هغا علاق پل مسلک سره دی شوق او علاقه پاکلی وی؟
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دور دیر زیاده ده چه ما دیر مسلکونه دی مسلک لپاره پریخه ده و دره کالا کیگی چه منگه ده خپل مسلک نلری و چه ارسونه چو خپل مسلک نلری کیگی اما غم نه شای تلیاد نیوزی اما غم هم شای بیرته ورته ضعیفیگی دا دیره مهمه خبره ده چه با هر کار که چه شوق لری چه دا تدریس برخیی چه دا هر برخیی چه لری تنپا چه دا دیر خپل تایم دیر زیان رسوی او نور دا طولنه تم طولو تا دیر زیان رسوی تا طول خزی و انجونی چه دلتا دی دونه نا امیده دی چه طول غواری چی اولانا پیدا شده افغانستان خوشی که او بل چه تلار چی هر کار تا خلق راضی دی چه بهر لافغانستان نی خب افغانستان که نی دیل پارا چه خزی دلتا یه ترزش نلاری کار ارتا نشتم حتی بهر روزه پخه نظر در چوک نگوری چه دسته بعدی در تا گوری دسته دیر مایوس کننده حال دی پا افغانستان دا سنفونه دا مکتبونه پا انتونونه نیولی تر بهارا چطلی استادانو دیر قدر و عزته و دیر خلق ورتا احترام که و درناوی و اوز خوب ورو ورو نو طول نهیری چه چوک استاد و چوک چیر تا کار که و دی چه ارزش پا طولانه که چو نده طول شایان گدوت شوی و هم دسی کروانه شی نو دا با افغانستان را تون که لپاره دیره بزیار ماره دی انجون و مکتبون و درسون اقلق شوی دی خوات دا آلکان و مکتب و کم پچندان درس نشته آلکان و تر لقان را دی چی درس تلاش دا دی جامعه دو ارخی دی چی دوی سر برابر دی که یو خوات موازنه کم شی بل خوات خان و خاکمی او بس یو والد چیزی مکتب ده او بیر تا کور ترازی چی کوری هل تا خفا ناسته ده او وقت تا مکتب نشته درس نشته مالون داره چه غم خفه کیگی چیزی تو نه درس وایم نو خور می چدل تا بخور که پاتی دا وقا ما تا گوری ازره و بکیگی کنه دا خوی او احساس خبره ده دا خود یو مهربانی خبره ده زره تا اینه که چه لار شی او دی خود دا خزینه و استادان چی دی اگوی تبدیل شوی نارینه تای ورکری نارینه کل ازی و کل نزی سنفونه خالی دی آزری نشته خود دا خوی او ایچاز ره سر دیگین و ایچاز ره تینه توریگی در سکوک نویدونه
آشقلا چی جوانی خوانده لزدک رسخرا گرزه بل شوی وی دی مسئله دی دوی دی جواند خوخی ور نخیسته
دا در طول و حق زوانانو او دا حق ورونو لپاره سخت دا کل چی گونزه دورور پر مخ خلاص وی د خور پر مخ خوانځي باندې زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی زما شخصا خپل هغه خويندې چې وړي دي خوانځي ته زی زده کړه ول لپاره ډیر خوشاله مراتبین کې خوشاله وینم کوم خويندې چې دا اوس شپږم تر رسیدلې دي او د شپږم نه بس کال فارغيږي په واقعي معنا ځان دښمن یم چې دا پم کې کال دوی ته کچرت د خوانځي دروازې دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته دول قنات ورکم لارالخه سړی شکنجه کیږي در دول کیږي روحي فشار اخته کیږي فریشر پر زیات وي نو زما پان دا ډیره سخته ده چې ورور زی او خور پات کیږي څومره چې جونې په زده کړو لپاره لیواله دي په شوق زده کړی کوي دومره بیا لکان ندی کله سی غل خوانزی پاتی بیا و الکان زینز ما پاند د الکان لپاره هم دی غوی پروانی لحاظ غوی ډیر شکنجه کیږي زکه کله چې دوی حرکت کوي او خويندې پکو کې وی غوی نه هلی ناستی وی د خوانزی کتابونه بکسی هر سوال لري تا کی اجازه ونه لري زغه ډیر شکنجه کیږي
د کابل د طبي پانځي د وروستي سمستر معاصله اقلوي په پایل کې داسې فکر نه کاوه چې د دوی پر مخ به د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي. نوموړی په یوه مرکه کې وایي چې د افغان جنو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي. کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دي بیرنگ کیگی.
دوستانه حالت چی دا افغانستان که جریان دارین دو ایوی جلکه دی پاره کلا چی بخصوص آقا دی واده نی کرده یا دی آقا دی واده سن نی پوره کرده یا دی مکتب پا دوره کی یا دی تحصیل پا دوره کی دی آقا دی جان مهمترین هدف دی آقا تحصیل دی آقا درس و ایل دی نو کله چې هغه نه د هغه د ژوند هدف واخستل شي لکه اخستل شوی چې ده د یو چا نه د یو ژوند هدف واخله نو معلومه ده د هغه ژوند به بی هدف وي. کله چې د ژوند کې هدف نه وي ژوند کې د تا هغه څه چې د تا د ژوند تشویق و هغه ته نه واخستل شي نو د هرې خوا نه په تا باندې به فشار وارد کیږي. هغه کورونه به چې مخکې خپله لور په 15-16 کلنۍ کې ورکوله چې هغه درس تحصیل پوره کړي هغه کورنۍ چې باوجود د چار څومره روشنفکر اوس خپله لور په 14 کلنۍ کې ورکوي ځکه چې پوهېږي دا نه ده معلومه درس نشته ناامیدی ده هر خواته په ذهن فشار ده کله چې د چا لکه هغه انرژي هغه مصرفیت د ذهن په درس باندې مصرفی ده هغه ذهنونه اوس د موږ ټول په د فکر باندې مصرف دي چې موږ آینده به څه شي لکه د موږ آینده معلومه نه ده د جنو مکتب تر څو خلاص نه ده د موږ مکتب ته شپږم سم په پوره ده چې لکه چې د دې امید دا و چې زه به یو وخت دولسم نه فارغېږم زه به مثلا این کانکور امتحان ورکوم آقا ازش بگم نه چی فارغ شی نور ناامیده ده همدست سوک چی پانتون که و دقیق کلون کلون زایی شو آقای ناامیده دی دی جوان هدف شی نامالوم شی نو دی جوان یا برخ هم نامالومه یعنی هر برخ بای گرد بوده هر برخ بای گرد بوده یا تا دی جوان سهار نه تا بگا پوری کلا چی دیو چا دی جوان هدف نی مالوم نو آقای نه سهار تا بگا با یعنی هر سورت گرد بودی
پا کور که دویل چرا ول چلان سر مخ کیگی؟
پا افغانستان که خپل دین جون و تحصیل درس ویل اتا دی مخ که دوره که هم دی مشکل لاندې و یعنی خلک تر څو سره نه و مخته شوی چې خپل لور درس ته پریږدي مخصوص د منګ لري پرتو ولایتونو کې نه وی هغه په د پوښي و چې جلکی باید درس ته ولېږي کنه نه وی پوښي و نه وی یعنی بعض ولایتونو کې لکه قندهار هلمند نه وی ته شپږم سم په پوری خپل لور ته اجازه ورکوله اوس وخت کې خو چې به مکتبونه تحصیلي ارګانونه ټول تړل شوی دي د ټول فوکس ټول هغه توجه د کورنۍ په چې خپل لور بس یعنی همدومره شي چې دیګو پخلی زده کړي او د بل کور شي او واده شي ماشومان راوړي نو ژوند خو ټول دا نه ده که نه کله چې ژوند خو ټول صحیح ده د ژوند اساس همدا ده باید همداسې مخته لاړ شي نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي نو کله چې دی درس نه وایي یو مور چې دومره پوه نه شي چې خپله څوک ده څه شي دپاره په دې دنیا کې پیدا شوی څه باید وکړم خپله خپل ځان ترسو نه پیژني هغه ترسو ولا یعنی د اتلس کلونه کیته ده دیالس کلونه څوالس کلونه هغه به جامعه د څه رقم نسل وړاندې کړي څنګه به هغه ماشومان غټیږي هغې ته به څوک څه رقم ورښیي چې د تا آینده څه شی ده ته به څه وایي ته به ته چېشته یعنی جامعې ته به څنګه خدمت وکړی شي بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بیرته څه رقم تربیه کوي ځکه چې هغه خپله نه پوهېږي چې څوک یم د ژوند هغه هدف په قدم داشته وچی پاخه که بس یعنی اقا بس اقا دی جوان عادی ضرورتونه دی اقا پوری اقا بس
دقا دی خدینه خون که پا کور که نوال او دوی تی جازانه لیری لاریسی درس ورکی دا پا طوله که دین جونو او حلکانو پا زدکره چون را بعد اثر که
که د خون کې او د فزه د دې تو رابطه سره موږ وایو او پوهیږي فزه عاطفي ډول یعنی احساسات د نظر د سړی نه ډېر قوي احساسات یو قوي عاطفه لري چې د استاد د پرده یو ډېر خ یو خ مثبت برخه ده. نو کله چې موږ خپل ژوندۍ مکتب ویلې ژوندۍ مثال موږ ویلې شو ښځینه استادانه د سړی استادانه مرتبه ډېره به حوصلې وي او ډېرې مهربانې وي چې دا هم ښځو ته هم سړیو ته هم هلکانو هم نجونو ته تاثیر لري. نو کله چې دا ښځې ته د درس نه محروموي باوجود د خپله ښځه نور نجونې نشي کوی د هغې د نعمت څخه برخمن شي د هغې د تدریس څخه هلکان ته هم یو غټ مشکل ده. لکه دی د هغه محیط نه بیخي جلا کی د محیط نه چې کله چې د ابتدایي دوره ده دغه وخت کې چې الکان دي یا انجونې دي دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده تحقیقات ثابته کړي چې په دغه وخت کې چې د ښځې یعنی ځکه چې دغه عاطفه لري ده حوصله لري ده بهترین کار چې د ښځې درس ورکړي یا مېرمن د ماشومان ته په دې سن کې درس ورکړي. نو کله چې ښځې کینول کېږي د درس نه چې تدریس نه دی محرومه کېږي چې تدریس ورنه کې نو دا به یو غټ مشکل اوسېږي جامعې ته هم بالکان ته محرومي هم منجونې. نو لکه عموما داسې وویلی شو
درې کاله کېږي چې ښوونځي نشته مېرمنې کار ته هم نسي تللی ورځ تر بلې افغان مېرمنې څومره ناامیده کېږي څومره زړونه ماتېږي.
اول کې چې کله دا مکتبونه ښوونځي بند شو د یو محصل په توګه موږ امید دا و چې شاید دا یو تخنیکي ستونزه اوسېږي یعنی ترسو امیدو ځکه چې هیڅ مدا تصور نه و چې یو هیواد دی په د قرن کې په دومره ټکنالوژۍ سره دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري یو هیواد دی د نجونې واخلي دی مکمل د یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه که یعنی دا یو ناممکنه شی موږ ښکاري ده. په اول څو میاشتو کې خپله د یو محصل په توګه ما فکر کوم شاید یو تخنیکي مشکل اوسېږي شاید دوی غواړي چې یو کوریکولم کې د پوهنتونونو تغییر راوړي یا د پوهنتونو په کتابونو کې دا نصاب کې تغییر راوړي. د موږ امید و موږ امید همدلته و چې نن به په خبرونو کې ویل کېږي چې راشئ پوهنتونونه شروع دي نوي نصاب سره یا مکتب شروع د نوي نصاب سره ځکه چې په اول کې دا مشکلات و هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل د نجونو لکه دا درس و د وړکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو یا همداسې نصاب شاید د مخکني نصاب سره کوم مشکل و هغه حل کېدو یعنی د موږ امید و. نو کله چې په ده کال واوښته پسې بل کال واوښته بل کال یعنی دا هغه څه دي چې فعلان هیڅ امید د موږ آینده ته نه ده پاتې لکه اوس خپله دا درې کاله وخت ضایع کېدل دا هغه شی دی چې په هیڅ توګه نه جبران کېږي که له ده نه مخکې هم ځي نو دا به یو ډېره غټه غټه ضایع اوسي ځکه چې کله ته د یو شاګرد ته د یو محصل درې کاله وخت ضایع کوي نو هغه هم د هر سن زده کړې دپاره یو خاص وخت لري. نو ته د یو ماشومې جلکۍ یا د محصلې درې کاله وخت چې هغه وخت د هغې ذهن ښه آماده ده درس دپاره نو هغه چې ضایع کېږي ته یو غټ ضایع ده او دا اوس هم جریان لري. نو همدا اوس هم نو تر څو امید لرو امید شته چې پوهنتون شروع شي باوجود ده چې یو غټ ضرر موږ ته رسېدلی ډېر غټ ضرر چې په کلونه کلونه به بېرته جبران نه شي خو بیا هم امید شته
که دا لړۍ همداسې دوام وکاندي ښوونځي پوهنتون دا پیل نه شي او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي هغه کسان چې تواندي دي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره دوی په افغانستان کې پاتې سي د دغو وضعیت ته څه ډول ارزوئ له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هیوادونو ته تللي اولین علاج چې دی درته وایي دی د خپل لورګان دپاره چې د هېواد ځکه چې درس نشته دی چا په ژوند کې چې توره تیارې د رڼا پیدا کولو لپاره مجبوره ده چې پورچېر ته لاړ شي کورونه هغه څوک چې وسی نه رسېږي همدې هېواد کې اوسېږي نو معلوم داره ده نو یا هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد ښه دی نو مور او پلار به څنګه ښه اوسېږي مور او پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري چې وخت ضایع کېږي چې نه زده کوي یعنې یو جهالت یا اولادونه غټېږي مور او پلار طبعاً د فامیل هغه رواني حالت به خرابوي. نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي صحت چې موږ کله تعریفوو صحت ته نه په دې معنا نه ده چې یو نفر فزیک روغ اوسېږي یو نفر عموما یو مرض نه لري صحت چې کله موږ تعریفوو په دې معنا چې هغه روان هم ښه اوسېږي نو د دې کورنۍ به روان مریضي نو کله چې د دې روان مریض موږ به یو اجتماع ولرو چې هغه اجتماع به صحت نه لري یعنی هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي نو همداسې به موږ یو هېواد ولرو چې پرمختګ به پکې هیڅ ونه اوسېږي.
بلې ډېره زیاته مننه ته ژوندي سلامته اوسئ.
د وردګ ولایت د سید آباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی وایي د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړې خو له بده مرغه مثبته نتیجه یې نه ده اخیستې. نوموړی په پیل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي هغه به یو نفر وروزي او که ښځه تعلیم وکړي هغه به سته جامعه روزلی شي ځکه خپله ټوله کورنۍ به تعلیم یافته وي همدغه سرې جامعې دپاره. د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري نه د نر په تعلیم پورې ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې تر بیرونه پورې همداسې د دې په دغه فطري خاصیت کې دغه د ټول شي ته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي. اما نر چې دی هغه بیا په جامعه کې ډېر بې پروا دی ځکه تعلیم به ولري ښه دی تعلیم ښه ځکه د نر او د ښځې دپاره فرض دی. تعلیم شرط اساسي دی او بل دې وویل چې من حیث یو پلار زه ډېر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې صرف زامن تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري نو دا به د ما دپاره ډېره د هغه اندېښنې وړ وي باید ما لوران هم تعلیم ولري تعلیم باید وکړي.
په زامنو د څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي هغوی څه رقم وي
طبعا خفه کېږي دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو نو دوی داسې خجالت شي چې کاشکې د هرې موږ خوران هم مکتب ته تللی نو موږ ځو دوی نه ځي د دوی دپاره ډېر هغه ده ځکه په دغه قسمت کې دوی ډېر خفه کېږي چې ځکه زه مکتب ته ځمه او زما خور نه ځي او دوی بیا ډېر مایوسه شي د لوران ډېرې مایوسه شي چې کاشکې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی دا به ډېره ښه وای او موږ بیا دا هغه ورکوو چې خدای مهربانه دی انشاءالله کوندې دا موضوع حل شي و هغه شي. باور وکړئ چې ساګ دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغلل بیرته د دې دپاره ویلې چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې نو د ما یوه لورکۍ د هغه ډېره خفه شوله نو دا وړه سپوږمۍ چې ده دا ویلې وې چې پاجان ویلې زه خه دادې ویلې تر اوسه پورې زه ما ویل او بچیه ته ځې خو که کله که اووم صنف ته شوې بیا به نو تام بنده کړي بیا دا به څنګه شي ما ویل زه انشاءالله خدای مهربانه دی هر څه به خدای برابر کړي. نو دا خو په طبعا په نر باندې هم تاثیر کوي په ښځه باندې هم کوي دا خو واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېزه کوي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړه کورنۍ به څومره مایوسه سي د دوی ماشومان د دوی لونه د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه ده نسي کولی څومره مایوسیت خواته دوی ځي.
دا یو واقعیت چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترکۍ روان وي اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم یا ډاکټر و یا انجینر و یا هغه وای دا که نر وي او که ښځه وي دا دې ځای ته فکر کوي دا مایوسي خې سل فیصده شته ده یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ به بیا بې تعلیمه پاتې شو موږ دپاره به نه کار وي نه به وظیفه وي نه به کوم خدمت د بشر او د ټولنې دپاره کولی شو نو طبعا دوی هم مایوسه کېږي او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفي اغېزه یې په رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل دا دی چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی دپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کېږي رواني هغه لامل یې همدغه شی دی ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دای په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي چې هغه څه شی چې دی غواړي نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي هغه تعلیم پورې تړلی دی.
بله تاسو د یو پلار په صفت د یو مشر په صفت چې وینئ نه مو خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي نه هغه ماشومان خوشحاله دي نه هم ځوانان خوشحاله دي تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی څومره له مشرانو سره ناستې د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
موږ دا خبرې حتی په بعضو جلساتو کې چې معینان حتی وزیران هم ناستې د مشران ناستې نو دوی که په نورو موضوعات غږېدلی دي موږ د خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب معین صاحب تاسو ښه تللي وایه تاسو په د لوړو مقاماتو یعنې د شیخ صاحب سره م ولیدل تاسو آیا دا خبره م ورته یاده کړله چې دا د تعلیم په برخه کې باید څه وشي. دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښېده په دی باندی چی وی موږ هیڅ جواب نه لرو ځکه وی موږ ته نه دی ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړی یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږی او دا چې کله ویل دي موږ د خاضر ته امر وشو وویل بیا به غږېږي ځکه په امارات کې اطاعت ډېر هغه دی هغه که یو وزیر هم وي نشي کولی چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې یو هغه وکړله تر اوسه کال کې ستانکزای صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې یې وکړلې د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې اما هېڅ ځای ونه نیوله خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای ښه وکړه چې د دو خبرې ځای ونیسي یا دغه مشران د دو خبرو ته هغه ورکړه اما ځای نه نیوله ځای نه و نیولی نو بیا موږ هم ولا ډېر مایوسه یو اګر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته وویلې چې په جلساتو که موږ دا خبر یادې کړې او یادوي ورته هر لحظه ځکه موږ ډېر خفه کیو په دې باندې چې د تعلیم برخه دغه چوچه وي او د تحصیلي کچه چوچه وي د افغانستان موږ پرې خفه کیو
ډېر زیاته مننه
خوشاله شولو چې بس تاسو په هغه څه باندې وغږېدلې چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم و او تاسو یادوري وکړله په کې موږ هم ډېر خوشاله شولو
ډېر زیاته مننه خدای په امان اوس ښه وخت ولري درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چی است علم مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د درسی ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم د معمول سره سم نن بیا د اووم اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبرانو څخه ګڼل کیږي هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او به لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه نوح علیه السلام له ډېرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام له خپل قوم څخه کرکه نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي او خلک یې د خدای پاک جلاله عبادت د جزا په ورځ ایمان تقوا او پرهیزګاري ته وبلل د خدای پرستی په لار کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډېره هڅه وکړه چې هغه خلک د بیلاری او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري او د بېځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کوای سي نه هم هېڅ عمل کولای سي خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډېر وځوروي نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروان شمیر اتیا تنه وو، یعنی ده چې په نه نیم سوو کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په نه نیم سوو کالو کې د اتیا تنه یوازې خپل پیروان کړی وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته بدعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و نو هم دغه د ده قوم پسخن به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه سي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دوی دې ګرده غر کې. کله چې کښتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله، چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر شوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څاروي لپاره جوړ کړی و، دریم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غرقول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و، د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، دریم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. د څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړې او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډېرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی، ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په مهال نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشی کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تېر درس کې موږ وویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسېږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول سوي وو او بندیال سوي وو، د ټولو ته اپه وکړل او خوشې کړله.
د ایش او شرت سره سره د دنده هم پیژندله او کار کوي. په انصاف او عدالت کې د دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنی لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخ ته درېدي، دی به هم هغسې ورته درېدي او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکړ. د خلکو د آرامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ یې د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره یې د بیت المال څخه معاش مقرر کړ. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای یې د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړ. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدی څخه ایستلی و، د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته مځکه ورکړله. راځو موسی هادی بن مهدی، یعنی دی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1 هجری قمري کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې ایسته کړلې، تر څو کوم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ ورسه. هادي غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادي لخوا بندیان شوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشې شوله. راځو درېیمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدي. د هادي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد ښار د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی وو. دا ښار د دیني او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپل عالم او ډېر معتبر شخصیت وو. د علماوو سرپرستي به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرم د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و هغه ویالې ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکراری چې د هادي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1 اویا څخه تر 1 93 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلې درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واورېدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د 9 ټولګي د درس وار دی. د 9 ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و. ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابري یرغلګرو په کافي اندازه نننۍ افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یو بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی، د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګري کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي و او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزي حکومت نو موجود. د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري و. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس اوښ او غوا ته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیز بوختیا ښکارندوی و. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول و او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسیدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ دریمه موضوع چې د هغه د احمدشاه بابا واک ته رسیدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هېواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 14 پورې پیړۍ کې زموږ د هېواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودې. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 14 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 14مې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنو زدهکوونکو، تاسو واورېدل چې واک ته د احمدشاه بابا له رسېدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هیله دا ترینمو استفاده کړې وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومئ او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډېر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ.
وزری ما تڑی بر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن در چی بی اواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا هوا دی بی آدمشی مراوی بادم شی مراوی بادم شی دا هوا وزری مطری شکوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شکوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جب ساتلے پپنجرا کیم شمایا مو بلا د تاریخ پا دیر کیم زرکیم پچغو د وقت نو پا درکیم اس میں داستان اس